وخت د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجمالن د زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت نن د انس حقانی په شمول د درې مهمو طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، او د امریکا سفیر جان باز بیا د حکومت دا پریکړه ستایلې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زیاورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په مشروط ډول د انس حقانی د خوشی کېدو خبره وکړه. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي 348 ځوانانو ته د تخنیکی زده کړو زمینه برابره کړې، او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې لومړۍ ټلیفوني مکالمې ترانسکریپ خپور کړي. پورا خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې وویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشی کوي. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکو سراج الدین حقانی ورور دی. دوه نور کسان حاجی ملای خان او حافظ رشید عمری هم دي چې جمهور رئیس نن د خوشی کېدو خبره وکړه. ولسمشر غنی نن په کابل کې په وینا کې چې د افغانستان ملي ټلویزیون خبروله تایید کړ چې دا کسان به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې خوشی سي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو یې په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی، په 2014 میلادي کال کې برمته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نو ویل دی هیله لري چې د انس حقانی خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي.
تصمیم گرفتیم که سه تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین المللی ما دستگیر گردیده.
دی وایي موږ پریکړه وکړه چې د طالبانو درې زندانیان به چې زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته له افغانستانه د باندې نیول شوي وو خوشي کړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باز نن وویل چې د دې پرمختګ کلک ملاتړ کوي. جان باز نن په کابل کې وی غونډې ته چې د ازادي راډیو خبریال هم ورغلی وو وویل چې دا یو انساني حرکت دی، او دی هیله لري چې وسلوال طالبان به هم ورته ګام پورته کړي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 348 ځوانانو ته د برقي وسایلو د ترمیم، د غالیو د اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، خیاطي، ارایشګاه، ګلدوزي او نورو تخنیکي چارو د روزنې پروګرام جوړ کړی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالاحد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځانګړي روزنیزه دوره د ځوانانو د خود کفا کېدو لپاره جوړه شوې ده. د احمدي په وینا په دې دوره کې 1 اتیا ښځې او 1 شپږ نارینه روزل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ. ډونالد ترامپ پر یو ټویټ کې ولیکل د دې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شفاف جمهور رئیس ووسم، د دې اونۍ په ترڅ کې به د اوکراین له ولسمشر سره د لومړۍ او د تر ټولو مهمې ټلیفوني مکالمې متن خپور کړم. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر زلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوې وې. ترامپ په اوکراین کې تر ټاکنو د جمهور رئیس په توګه د زلینسکي تر انتخاب وروسته هغه ته ټلیفون کړی و. د دواړو د ټلیفوني مکالمې څرنګوالي په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا لپاره د جمهور رئیس ترامپ لپاره پراخه لانجه جوړه کړه. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د ډیموکراتانو یوه ډله د دې ټلیفوني مکالمې په تړاو د امریکا د جمهور رئیس د استیزا مقدمه جوړوي. د استیزا په اړه د تحقیق کمیټې پریکړه کړې چې له سبا ورځې به د کانګرس په غونډو کې پر دې اړه عمومي او خلاص بحث پیل شي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطینی وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل سوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې 2 تنه زخمیان شوي هم دي. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د تل ابیب په ګډون د اسرائیل 2 ښارونو ته نن راکټ وربښتي دي. د اسرائیل لور ته د تلفاتو خبر لا نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطینی وسلوالو قومندان بهاول عطا پر اسرائیل په زیاتو حملو کې لاس درلود، او د دریو نورو د نورو حملو پلان یې هم درلود. په دې عملیاتو کې د الاتا ښځه هم وژل سوې ده. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن وویل چې دی هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس ولادمیر زلنسکي ترمنځ د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف نن د خپل هیواد په پلازمینه نورسلطان کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین جمهور رئیس ولادمیر زلنسکي موافقه ورسره کړې ده چې په دغه سې مخامخ کتنه کې به ګډون وکړي. او نورسلطان نظربایف وویل چې په دې اړه د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین ته هم خبر ورکړ سوی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپووزمه د اوکراین له خاورې جلا او له ځان سره الحاق کړه. پر روسیه هم داراز تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین له خاورې د جلایي غوښتنه کوي. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د روسیې د پلویانو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي.
دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو.
حاجی مالی خان دی ولی خان زوی، عبدالرشید دی محمد عمر زوی، انس
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې نن یې د حقانی شبکې د یو مهم غړي انس حقانی په شمول د درې مهم طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. دا خوشی کېدل د څه لپاره، د څه په بدل کې، او همدارنګه په دې اړه په افغانستان کې عمومي نظر څه دی، دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د امریکا سفیر جان باس پا کابل کې البته د دې بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د ولسمشر دا ګام ستایلی. دا به مو واوري چې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له شلو په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر دوام کوي. همدارنګه به د انتخاباتو په تړاو په یو بل رپورټ کې واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله هغه تورونه رد کړل چې ګوندې کوم چاته یې توهین یا سپکاوی کړی. پر نوموړي تور لګېدلی چې د انتخاباتو یو کارکوونکی ګواښلی او سپکاوی ورته کړی. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درابروو. نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او همدارنګه د ګوړی اچار طنزي پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا خورا سخته پریکړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو او تر خوا یې له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو د پایل په هدف کړي. ښاغلی غنی وایي یا طالب بندیان په مشروط ډول آزاد شوي، خو طالبانو ته خبرداری هم ورکړ که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. اخوا په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشر غنی د دې پریکړې ملاتړ کړی دی او وایي د دې بندیانو خوشی کېدل به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل له کابل څخه د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو درې مهم غړي په مشروط ډول له زندان آزادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سشنبه په همدې اړه ملت ته په خپله وینا کې وویل د حقانی شبکې دا درې غړي د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 40 کلن ټیموټی ریکس د آزادۍ په بدل کې د حکومت له زندان څخه خوشی کیږي. ولسمشر زیاته کړه دا سخته پریکړه د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره کوي او دا به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو پایل ته لار پرانیسي.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره د ډیرو مرستو وروسته له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پای لپاره د زمينه سازي، سولې او ثبات ته د رسیدو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه، قوت او تلوالۍ له بشپړ باور وروسته مو پریکړه کړې چې درې تنه طالب بندیان له زندان آزاد کړو.
از بند رها سوزند.
په خوشی شوی بندیانو کې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوش کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه کړي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس د ولسمشر غنی له دې پریکړې هرکلی کړی. د امریکا سفیر وایي د افغانستان حکومت دا پریکړه به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي.
متحده ایالات د درې طالب بندیانو د زیاتېدو په تړاو د ولسمشر د شجاعانه پریکړې د یو انساني حرکت په توګه ملاتړ کوي. مونږ هیله من یو چې طالبان هم ورته ګامونه پورته کړي. دا کار به د جګړې له پای سره مرسته وکړي. دا وروستی میړنی ګام دی چې ولسمشر او د افغانستان حکومت یې د سولې لپاره د افغانانو د غوښتنې پر بنسټ پورته
د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادانو کیوان کینګ او ټیموټی ویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې وتښتول شول، خو ولسمشر غنی وویل د دې استادانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې بې پایلې وي. ولسمشر غنی نن په خپلو خبرو کې طالبانو ته خبرداری هم ورکړ، کله تاوتریخوالي لاس په سر نشي، د 1390 لمریز کال په څیر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولي وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو شمیر کاندیدانو یا انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل کمیسون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومټریک شوی رای ورته د منلو وړ دی. په اړه یې له کابل څخه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست د نوماندانو د پلویانو د اعتراضونو زیاتېدل او د رایو د بیا شمیرنې دوام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رایو بیا شمیرنې ته دوام ورکوي، خو یوازې هغه رای د منلو وړ دي چې د بایومیټریک په وسیله استعمال شوي وي. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بیا شمیرنې بهیر په شلو ولایتونو کې روان دی. د دې په خبره په 14 ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د ملاتړ له لوري د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي دي.
موږ د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له لوري د ځینو ولایتونو دفترونو د تړلو له امله اندېښنه لرو چې له دې سره به د عقرب په 23مه لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
هغلی نورستانی له انتخاباتي ټیمونو غواړي چې له کمیسون سره د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې مرسته وکړي، خو معترض نوماندان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې د بندولو غوښتنه کوي. د نوماندانو ملاتړي وایي په همدې خاطر د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلې دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل چې شاید د دوی دغه اقدام د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته وغځیږي.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان له شلو په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون ګودامونه د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې دا اعتراضونه شاید نن د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته پراخ شي.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن وایي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل د دوی په دستور نه دي شوي او کمیسیون باید د غیر قانوني کړنو په کولو سره ځان له خلکو سره مخامخ نکړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم تر څنګ د جمهوري ریاست د نوماندانو شورا هم وایي چې دغه اعتراضونه د خلکو له لوري شوي دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون دغه کار غیر قانوني وباله ویول، که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي دی به د انتخاباتو پایلې ونه مني. نوموړي وویل چې د رایو د بیاشمېرنې له بهیر وړاندې باید نږدې 3 لک رای باطل اعلان شي. د جمهوري ریاست انتخاباتو دغه تازه جنجالونه داسې مهال راپورته کیږي چې د انتخاباتي محل ویش له مخې باید 2 ورځې وروسته د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. تازه اروپایي ټولنې په خپل وخت د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه کړې او دغه شانې له نوماندانو غوښتنه کړې چې نتیجې هم باید ومني.
هم د انتخاباتو اړوند مسلو سره پاتې کیږو او هم له اکرام الله اکرام سره. په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د دې کمیسون یو غړي مولانا عبدالله پر د باندې لګیدلی تورونه رد کړي. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی ته په یو لیک کې لیکلي و چې خاغلی عبدالله په یو غونډه کې د کمیسون یو بل مامور ته سپکه ژبه کارولی او همدارنګي ګواخلې. خو مولانا محمد عبدالله نن په یو خبری غونډه کې دا تورونه رد کړل او غي د بیلابیلو انګیزو له کابل او بلل. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخته یو شمیر کسان راټول شوي او د دغه کمیسون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پر ضد شعارونه ورکوي. دغه مظاهره کوونکي دا کوي چې مولانا عبدالله یو ځانګړي قوم او مذهب ته سپکاوی کړی دی. مظاهره کوونکي د مولانا عبدالله د محاکمې او له دندې د لرې کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر دغه کمیشنر تور دی چې د دغه کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي سره فزیکی برخورد کړی او هغه ته سپکې سپورې ویلې دي. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي نظر هم ولرو خو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانیدو. دا جنجالي موضوع 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له لوري په یو لیک کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر ته لیږلې رسنیزه شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د 3 شنبې د ورځې په خبری کانفرانس کې چې اصلي موضوع یې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په اړه د معلوماتو شریکولو، مولانا عبدالله د دغه لانجمنې موضوع په اړه معلومات ورکړل. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی که څه هم له نوموړي غوښتنه وکړه چې یاد کانفرانس د انتخاباتي مسایلو په اړه جوړ شوی او باید شخصي موضوعات پکې مطرح نشي، خو له ټینګار سره سره مولانا عبدالله پر د لګیدلو تورونو ځواب ووایه.
د هیچا قوم ته مې سپکاوی نه دی کړی، نه مې ځانته دا حق ورکړی چې څوک په مرګ وګواښم او نه هم ځانته دا اجازه ورکوم. د یوناما له لوري پر ما لګول شوي تورونه په کلکه ردوم او د دغه موضوع د قانوني څېړنو غوښتونکی یم.
نوموړي وویل چې 13 ورځ ورته په کمیسون کې وویل شول چې د 15 ورځو لپاره دې له رسنیو سره خبرې نه کوي، که نه دوی به د یوناما د لیک ځواب ورکړي. خو دی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره د بیان ازادۍ ته احترام لري او له رسنیو سره خپل نظریات شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون ته د یوناما له لوري هستول شوی لیک دوی په جزئیاتو لوستي او نن به دغه لیک ځواب ووایي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله مل په دې خبری کانفرانس کې وویل
امروز رهبری
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون او طرزالعملونو او لایحو په رڼا کې نن دغه لیک ته ځواب وایي. موږ دغه لیک په جزئیاتو مطالعه کړې او مسؤلین یې په اړه پریکړه کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله 13 ورځې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې دی د دې موضوع تعقیب غواړي او که څوک خاموشي غوره کوي دی به پخپله دا موضوع تعقیب کړي. خو ولیدل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه ځواب به د یوناما لیک ته چې نن یې ژمنه کړې څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې ورستیو کې د میدان وردګ یو شمیر قومي مشران دغلته د یو ځایي قومندان نیول غواړي. دوی وایي دا د خپل سرو وسلوالو قومندان دی او په د خلکو په زورونی او وژنې کې لاس لري. خان محمد سیندی پاړه له کابل ریپورت لري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر مشران کابل ته راغلي چې په دغه ولایت کې د عبدالغنی علیپور د کړنو په اړه غږ پورته کړي. له دغو مشرانو سید عباس ادعا کوي چې د علیپور په شخصي زندان کې بندي وو.
سری اچ وی د حیوانات پښانی موټر ته ورته ا موټر نه اوسه خپل شخصي زندان ته وړي. خو په دغه اول شپه د بندګری باندې د شهادت رسوي هډوکی برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د جسد د دې محل نه لري پیدا کیږي کله چې راوړي چې ټوټه ټوټه او ټول برمه شوی دی.
قماندان علیپور چې په شمشیر مشهور دی تیر کال د غیر قانوني فعالیتونو په تور له امنیتي ځواکونو سره له جګړې وروسته د غور ولایت د لالو سر جنګل په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو ونیو خو د ده د پلویانو د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې بیرته خوشی شو. اوس د میدان وردګ ولایت مشران راغلي چې دغه ستونزه له سوله ییزې لارې هوار کړي. حبیب الله ابراهیمي د ناستې په پریکړه لیک کې د یادو مشرانو غوښتنه داسې مطرح کړه:
علیپور چې د نورو په اشاره سیمه د تشنج او بې ثباتۍ سره مخکړي ژر تر ژره د دولتي ارګانونو لخوا ونیول شي او د اعمالو په جزا دې ورسول شي. په دولتي ارګانو کې د علیپور زامینان په دې مجبور کړل شي چې د یوه ظالم جابر او اخلالګر له حمایې لاس واخلي.
مخکې له دې ویل شوي و چې علیپور د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت د ملي امنیت له زندانه خوشي شوی. خو اوس د ښاغلي دانش دفتر وایي چې دوهم مرستیال په دغه مسأله کې یوازې منځګړیتوب کړی دی. د ښاغلي دانش د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل:
استاد دانش ضمانت نکرده بود، فقط د مو برګې را کې توافق شده بود را به عنوان
سرور دانش په هیڅ صورت د هغه ضمانت نه دی کړی. یوازې په پاڼه کې چې هوکړه پکې شوی د یو ناظر په توګه یې په یوه څنډه کې لاسلیک کړی دی. دی له دې کس سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. البته د استاد دانش منځګړتوب و، حکومت بېلابېلې برخې لري، حتما خپل اقدامات کوي او موږ له قانوني اقداماتو چې امنیتي او عدلي بنسټونه یې کوي ملاتړ کوو.
د دغه راپور تر چمتو کولو پورې مو له قماندان علیپور سره اړیکې ټینګ نشول چې د مطرح شوو ادعاګانو په اړه نظر ولرو. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
دوستانو په پیل کې مو د انتخاباتو په اړه دوه ریپورټونه درلودل. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو باندې یو بل موضوع وس راغلو. اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلان شي او پر ټولو اړخونو یې غږ کړی چې دا نتایج ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازی فدریکا موګیرینی د دوشنبې په ورځ د خبر ازادۍ راډیو ته وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو ویډلې هم د دوشنبې په ورځ د یادو انتخاباتو پر نومندانو ټینګار وکړ چې دا بهیر دین نه ټاکنه کوي. فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبې په ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبې په ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
نو یې کچېره د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایي سم نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل. خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغه هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي، نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپایي ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د تمویلوونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشرۍ انتخاباتو پر نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناټو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړي دي، په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه یې غړیتوب لري، هم د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوامبر 15 چې د لړم د میاشتې 28 کې ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به اعلان وکړای شي که څنګه.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي انتخاباتي کړکیچ په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وضعیت ناوړه اغېز کړی. د دې خونې مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو نتایج باید ډېر ځل روښانه شي چې د هیواد اقتصاد له نورو ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې او د پانګونې ناڅرګند راتلونکي. یو شمیر پانګوال وایي تصمیم نیولې چې خپل پانګې له هیواده وباسي. د کابل ښار په مکروریانو کې د ټوکرو یو هټیوال محمد میلاد وایي د په دغه ځای کې کابو یو لک ډالره پانګونه کړې او له چین او پاکستان نه ټوکر واردوي.
څه وکړو؟ اړیو چې افغانستان پرېږدو او پانګې ترکی یا کوم بل هیواد ته وباسو. دلته آن د دوکان کرایه هم نشو ګټلی. انتخاباتو مو کاروبار ودرولی دی. ما دوکان ته مال نه دی راوړی ځکه نه پوهېږم چې برخلیک به مو څه کېږي.
دوی انتخاباتي جنجالونه پر کاروبار اثر کړی دی. د ټوکرو دغه هټیوال وای دا چې سرګند نه د افغانستان په کوم خوا روان دی، لدی عمل نشي کولای ټوکر وارد کړي، نو اړ دی چې خپل کاروبار ودروي. ولسمشریزو انتخاباتو د خوراکي موادو یو پلورونکی تیمورشاه هم اندېښمن کړی دی.
کله مردم په پریشانی چې نه چن خریدام ته نه چې اوردام ته نه
سوداګر مالونه نه واردوي. وګوري چې دکان ته مې هیڅ هم نه دی راوړي. انتخاباته موکار او به متاثر کړي دي. نه جنس پیریدل او نه پلورل شو. ټول منتظر دي چې سلور ورځې وروسته سکیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای انتخابات پر سوداګرۍ او پانګونې بیا غیز نه دي. د دغه خونې مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل.
ولې زه فکر کوم چې انتخابات هم څنګه به حتمی تاثیر کوي. خلک به په تشویش کې جوړ شي چې صادرات مو نورمال دي او واردات نورمال راځي. تقریبا د 13 میاشتن تقریبا د ورځې موږ یو تقریبا 1500 کانټینر څخه اضافه مواد خوراکي افغانستان ته داخليږي پر یو بندر باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې انتخاباتي ستونزې په افغانستان کې پر سوداګرۍ او کاروبار 30% منفي اغېز کړی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
زه د هرات ولایت خبره کوم. ماجرمه دا شپږ میاشتې کېږي موږ سره کومک مالی نه رسوي. در به در وي او دا چې څنګه 5000 یا 3000 یا 6000 کور یو او موږ خپل غریب یا د جنګو یا د وچکالۍ د حاصلاتو څخه دا دوه کاله کېږي یو نیم کال کېږي چې راغلي یو او دا شپږ میاشتې کېږي تر مخه موږ ته 3000 یا 4000 روپۍ راکړي. دغه مخوا خو تر 800 روپۍ نه دي راکړي، نه وړه راکړي دي. موږ دغه مشکل سره مخ یو او موږ دغه شکایت تر لوړ مقام ورته وسلام احترام.
نوی دی مادر ننګرهار د کوټو سوالې مې اړیکه نیولې ده. ونه سوال نه مو واد را شروع را دي. غریب او مشکل نه نه دا کوي نو ورته ول کېږي را راته لاتې. کومه کم خان
اجر ایم
دا کندهار ولایت رسام ولسوالی نه دا پیغام تاسو ته ورځم. موږ په ولسوالی کې موږ د ولسوالی محصولات ټول انار دي بل هیڅ شی هم نه لرو. اوبه مو هم هغه دا ول دي چې ټولې اوبه یو لیکت تیل په خپل روپۍ باندې موږ راهنیسو، یو لیکت ډیزل په خپل روپۍ راهنیسو، موږ خپل باغات په اوبه وو. هغه هم چې حاصل ورته ورسېږي د ولسوالی چارواکي چې اربکیان دي او دا نور ملي پولیس کې وو، محلي پولیس کې دغه ټول وباغو ته ولیدل شوی پټوانې په ډکړې وي. بل یې دوه دوه زره روپۍ پر یو لک روپۍ باندې چې د باغ محصول چې باغ چې په هر څومره خرڅ شو دوی غواړي. دا پیغام تاسې تر مسؤولو چارواکو ته غوږو پورې ورسوي، دا وطن د خلکو فریاد واوري ورته وا د خدای په خاطر باندې دا خلک به اواره کوي، مې در بدره کوي، مننه په خدای مو سپارم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو وس هم فرشته جلال زئی سټوډیو کې دا او څلور نیمې بجې هم دي. نو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وترې واورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې دانا سقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشي کوي. جمهور رئیس غنی ویل چې دای هیله لري چې د دوه کسانو په مقابل کې به د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان چې یو په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی خوشي سي، او د هیله لري چې د انس حقانی او د دوه نورو کسانو خوشي کېدل به د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دای د دې لپاره چې تر ټولو شفاف جمهور رئیس واوسي، د دې اونۍ په جریان کې د اوکراین له ولسمشر سره د خپلې لومړۍ او د تر ټولو مهمې مکالمې جزئیات خپروي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطیني وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل شوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. د دغو عملیاتو د غچ اخیستلو لپاره په غزه کې وسلوالو د تل ابیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته راکټ ورویشتلي. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن وویل چې د هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د یوې مخامخ کتنې لپاره زمینه برابر کړي. نورسلطان نظربایف نن وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه وړاندیز او دغه هڅه منلې دي، خو د روسیې جمهور رئیس ته هم معلومات ورکړي او تر اوسه ځواب نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو د برخې پای ته نږدې شویو. له ناجی صافی ناتسو سپورتي خبرونه اورو، ورپسې نیمه نړۍ او د ګوړی اچار پروګرامونه مهیاروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د زنونو په کچا تر 14 کلنو د کم عمر ځوانانو سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ نن پیل شوې چې تر 22 نیټې پورې دوام کوي. یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي چې د